کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا خلیل خانم. د هند حکومتي منابعو په پاکستان کې د حافظ سید د نیولو په اړه شکونه څرګند کړي دي او ویلي دي تر څو چې په حقیقت کې محاکمه نسي او سزا ورنکړل سي تر هغه په داسې اقداماتو باور نسي کېدلی. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغه اسلامي سختدریزي ډلې مشر چې په 2008 کال د ممبئی د حملې اصلي تره بلل کیږي نیولې دي. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې د دیره جماعتو داوا ډله مسؤوله بللي 168 کسان وژل شوي وو. د دغه ډلې مشر حافظ سید د نیول کېدو خبر یوازې یو څو ورځې مخکې تر هغه ورکول کیږي چې په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 په امریکا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ټویټ کې ویل دي چې د لسو کلونو د پلټنې وروسته پاکستان د ممبئی د برید ترتیب کوونکی نیولی دی. ولسمشر ټرمپ زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو د فشار په نتیجه کې پاکستان د ممبئی د بریدونو مسؤول نیولی. امریکایي او هندي چارواکو حافظ سعید تورن کړی دی چې په ممبئی ښار کې په دوو عصري هوټلونو د یهودانو په یو مرکز او د ریلګاډي په یو تمځای کې د حملو په پلانونو کې د چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوی و مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوه دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. امریکایي ځواکونو ویل دي چې په افغانستان کې یو افغان قومندان وروسته لاغه وژل شوی دی چې یو افغان سرتیری پرې ډزې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د درامې پلې لوا قومندان عبدالمبین موبتی د کراباخ پولیسوالۍ کې امنیتي وضعیت ارزوي چې پر دغه مهال یو افغان سرتیری قرباني ډزې کړي دي. د دفاع وزارت په بیان کې زیاته شوې ده چې برید کوونکی سرتیری په حقیقت کې د وسلوالو طالبانو سره اړیکې درلودې. په ځوابي برید کې دغه سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې په برید کې امریکایي سرتیری هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت ویلي دي چې په دغه برید کې هیڅ امریکایي او د ناټو هیوادونو کوم سرتیری نه دی وژل شوی او نه زخمي شوی دي، خو په دې اړه د نورو تبصرې کولو څخه انکار کړی دی. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې ترکیه د ناټو سازمان د F-15 جنګي الوتکو په پروګرام کې د ګډېدو اجازه نه لري. امریکا دغه اقدام لاغه وروسته اخیستی دی چې د ترکیې د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم واخیست. د سپینې ماڼۍ ویاندي سټپنی ګراسم په یو بیان کې ویلي دي چې د بده مرغه د ترکیې هغه پریکړه چې د روسیې S-400 د توغندیو دفاعي سیستم یې واخیست اوس دا ممکنه نه ده چې د F-15 جنګي الوتکو په پروګرام کې پاتې سي، خو هغې زیاته کړه چې امریکا متحدات به د ترکیې سره ژوره همکاري جاري ساتي، خو دا به فکر کوي چې په دغه هیواد کې د S-400 د توغندیو دفاعي سیستم موجود دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافعې توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږل شوي دي او دغه سیستم به د 2020 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. په کامرون کې هغه سیمې چې هلته د بیلتون غوښتنې تحریکونه دي او اوسیدونکي په انګریزي ژبې خبرې کوي، د ښوونځیو شاګردانو غوښتل شوي دي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ سي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
په کامرون کې مدني ټولنې په دغو سیمو کې د مکتب شاګردان دې ته تشویقوي چې بیرته سبقونه شروع کاندي. په دغو سیمو کې ډېر مکتبونه د حملو او د شاګردانو د تښتولو له ویرې بند شوي وو. دغه مدني ټولنې وایي چې ماشومان د تعلیم حق لري. د کامرون په دغې سیمې کې چې د بیلتون غوښتنې تحریک پکې شروع شوی، مدني ټولنې د منجی بازار په میدان کې د شاګردانو د مور او پلار سره په دې باب خبرې کوي چې خپل ماشومان بیرته مکتب ته واستوي. داسې اټکل کیږي چې د 2018 کال نه را په دې خوا د کامرون په شمال لویدیځ کې 80% مکتبونه بند دي.
د ایران د بارنو چار وزارت ویلي چې د ایرانی سمندري ځواکونو د هرموز په تنګي کې د یو بارني هوا د تیلو ټانکر چې خراب شوی وو د ترمیم لپاره مرسته کړې ده. د امریکا رسنوی ویل دي چې د امریکا استخباراتو د شت شک سرګند کړی وو چې د متحده عربی اماراتو د تیلو ټانکر چې د پاناما بیرغ پر لګیدلی وو د ایران انقلابي ځواکونو په زور خپل سمندري حدود ته وړی دي. خو د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ویلي چې د ایران خارجه وزارت ویان موسوید له خوې لیکلي چې ایران دغه کار د نړیوالو قوانینو پر لحاظ کړی دی او د ایران امنیتي ځواکونو ته د مرستې خواست شوی وو او د ایران سمندري ځواکونو دغه ټانکر سمندري حدود ته وړی چې ترمیم کړي. خو د متحده عربي اماراتو دولتي چارواکي ویل دي چې دغه د تیلو دغه بحري ټانکر د اماراتو نه دی او نه د اماراتو په استعمال کې وو، خو زیاته کړې ده چې دغه ټانکر د مرستې کوم درخواست نه دی کړی. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خو سپراسو دې رپورټ چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځانګړو ځواکونو تر عملیاتو وروسته طالبانو په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو ګواښ کړی. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن د کمیټې اووه اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د مسؤلینو په وینا دو څلوېښت یې په تیرو درو ورځو کې د طالبانو د ګواښ له امله بند کړي دي. د خبر نور تفصیل وحید فیضی تاسو ته درکوي.
افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو اقدام طالبان وروسته له هغې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې په تنګي سیدان سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څلور کسه کارکوونکي وژل شوي وو. د سویډن کمیټه وایي چې په دریو ورځو کې دوه څلوېښت مرکزونه تړل شوي چې لږ تر لږه هره ورځ یې د پنځه زره اووه سوه کسانو درملنه کوله. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم د دغه مرکزونو د بیرته خلاصون غوښتنه کړې ده او د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
طالبانو د تنګي سایدان په کلینیک باندې د امنیتي قواو د حملې په غبرګون کې دوی د کلینیکونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دې په خاطر باندې چې دولت یا نورو نهادونو باندې فشار راوړي تر څو د کلینیکونو باندې د حملو څخه مخنیوي وکړي. دا هغه معلومات دي چې موږ سره ټولنې خلکو او صحي کارمندانو شریک کړي دي. البته په هر صورت دا یو ښکارا تناقض یا د بشري نړیوالو قوانینو ماتول دي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشه په پوځي عملیاتو کې د ملکی زیانونو د ارزون لپاره کمیټه جوړه شوې ده. د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست نغوختي هغه لارې چارې وکړي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي. د امنیت شورا وایي وسلوال طالبان له عامو خلکو او ځایونو د ډال په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پنخ کوي. د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان کبیر حقمال په دې حق لوي.
د امنیتي سکتور د مشرتابه ناستې چې مشري د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب کوله پریکړه وکړه چې د پوځي عملیاتو د اغیزو د کتو او د ملکی زیانونو د ارزونې لپاره د یو ګډه کمیټه جوړه شي. د ملي امنیت سلاکار وویل حکومت ټولې هغه لارې چارې کاروي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي، خو متاسفانه د دولت وسلوال مخالفان له عامو خلکو او ځایونو د سپر په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پر نخه کوي.
په میدان وردګ کې د دغه کلینیکونو د تړل کېدو په حق له طالبان تازه ویلي چې د دغه کلینیکونو یا د فعالیت په حق له کوم مشکل نشته، خو د سول روان مذاکراتو سره سره په افغانستان کې جګړې هم زیات شوي چې په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو شپاړسو ورځو کې په افغانستان کې دوه سوه ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پاکستانی ژورنالیست او په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د افغانستان په باب د یوې اوږدې مقالې په ترڅ کې چې د جولای په شپاړسمه د وال سټریټ په ورځپاڼه کې چاپ شوې لیکلي دي چې د دوهې په مذاکراتو کې د طالبانو او امریکایي مامورینو بنیادي هدفونه یو له بل سره په تضاد کې واقع دي. هر لوري خپل خپل هدف ته رسیدل غواړي.
حسین حقانی چې دا وخت د واشنگتن د هډسن په انسټیټیوټ کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو مشري په غاړه لري، په خپل د مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د دواړو خواو خبرې د قطر په پایتخت دوحه کې روانې وي، په افغانستان کې وژونکي حملې بند نه شوې. طالبان په دې باور دي چې د خبرو نهایي هدف باید له افغانستان نه په منظمه توګه د امریکا عسکرو وتلي، خو یوازې د عسکرو په وتلو مشکل نه حل کیږي. امریکا باید ورسره خبرې وځنډي تر څو د طالبانو سر په دې خبره خلاص شي چې نهایي مرام باید یوازې د امریکایي عسکرو وتل نه وي، صلح هم باید تضمین شي. حسین حقانی وایي چې د دواړو لورو بنیادي مقصدونه یو له بل سره په ټکر کې واقع دي. امریکایي ماموران غواړي چې د اتو واري خبرونو وروسته اوس د مخامخ مذاکراتو ساحه پراخه شي او د جنگ ټولې خواوې دربر ونیسي، خو طالبان غواړي چې د خبرې په خپل حال د متحده ایالاتو او د طالبانو د استازو ترمنځ محدودې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د لومړیو خبرو اترو وروسته ویلو چې د امریکا هدف د داسې یو سوله ییز حل موندل دي چې د نوموړو په وینا ټول افغانان پکې د شمولیت احساس وکړي. خو کومه بیانیه چې طالبانو په دې مناسبت خپره کړې، په دې خبره پکې تاکید شوی چې د افغانستان د نظامي اشغال خاتمه او د یو سوله ییز حل موندل د دې خبرو اصل مقصد او مرام دی. دا خبره تیر هفته په دوحه کې د طالبانو د هیئت یو غړي شیر محمد عباس تانگزی په دې ټکو کې تکرار کړه چې د تشدد کمول په مذاکراتو کې نه دي شامل او نه باید څوک د نوموړو په وینا د طالبانو فعالیتونو ته د تشدد نوم ورکړي، ځکه چې زموږ حملې په افغانستان کې د خارجي اشغال د پای ته رسولو یوه برخه ده. همداشان د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کړې چې ځینو دا غوښتنه چې طالبان دې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي محض د هغوی خیال پلو دی. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو د طالبانو په څوارلسو مهمو قومندانانو باندې سفر بندیزونه لرې کړل، دا فکر پیدا شو چې د سولې لپاره به شرایط مساعد شي او تشدد به کم شي. طالبانو د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې خپلې حملې ګړندۍ کړې. په اپریل کې د پسرلي د موسم عملیات اعلان کړل. حسین حقانی لیکي چې د دې باوجود امریکا ورسره خبرې نه دي قطع کړې. د امریکایي مطبوعاتو په باور امریکایي چارواکي غواړي چې زر تر زره د افغانستان اوږد جنگ نور پای ته ورسیږي. حسین حقانی دا پوښتنه کوي چې د لویدیځ تر دیموکراسي چې د امریکا په مرسته په افغانستان کې رایج شوې ده، د طالبانو د شرعي نظام ترمنځ به منځنۍ لاره کومه وي. د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي دي کله چې خارجي اشغال ختم شي نو د افغانستان راتلونکی سیاسي نظام به د اسلامي عالمانو او ولس لخوا غوره کیږي. په خبره باندې باور کول مشکل دی، ځکه چې طالبانو څو واري د انتخاباتو مخالفت کړی، دا عملي او غیر اسلامي کار بللی. داسې شواهد موجود دي چې ښایي چې د طالبانو تحریک اصلا یو سخت دریځه دیني تحریک دی چې د بشپړې واکمنۍ پر بنسټ چلیږي، او بنیادي کوشش دا ده چې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې کله چې امریکایان له افغانستان نه وځي هغوی پر ټوله خوره باندې خپله مطلقه واکمنۍ قائمه کړي، او له همدې عمله د اشرف غنی له حکومت سره د خبرو نه ډډه کړې. طالبان د افغانستان اوسنی حکومت د امریکا ګوډاګی او لاسپوڅی ګڼي. د حسین حقانی په باور د نظامي فشار زیاتېدل شاید چې د طالبانو عادي غړي و هڅه یې په لاره بدل کړي، دا به د سولې د پروسې په ګړندیتوب کې مرسته وکړي، او هم شاید چې د طالبانو ځینې نور قومندانان هم واوړي. هر څومره چې امریکا بې صبري او ورختایي کوي په هماغه اندازه د سولې امکانات کمیږي، او که د امتیازاتو نه په غیر خبرې جاری وساتلې ممکن چې د طالبانو دریځ لا سخت شي، او هم به په کابل کې د موجوده حکومت سره اړیکې زیانمنې شي، او د افغانستان د وسلوالو قواو مورال او روحیه به هم ماته شي. حسین حقانی امریکا ته دا وړاندیز کوي تر څو چې طالبان اوربند نه منلې خپل سیاسي دریځ نرم نکي او د حکومت سره د خبرو په پیل کولو قانع نشي، خبرې دې وسره مخامخ خبرې دې وسره وزنډي. لبلې خوا د افغانستان د سوشل ډیموکراتیک ګوند مشر او د ښاغلي اشرف غنی یو نږدې مشاور اجمل شمس وای چې په فوق العاده اندازه د تشدد د کچې له کمول نه په غیر په اوږده موده کې د جنګ ځپلي افغانستان راتلونکي روښانه نه برېښي. شمس ویلي دي چې د سولې کوښښونه د سیاسي او اقتصادي نقطه نظره د یو باثبات افغانستان لپاره یوازنۍ لاره ده. اجمل شمس په خپله یوه مقاله کې چې د جولای په 18مه د وال سټریټ په ژورنال کې چاپ شوې ده لیکي چې سوله د افغانانو لپاره د بل هر څه په مقایسه لومړیتوب لري، کا چې د یوې دوامدارې سولې د رامنځته کېدو نه په غیر هیڅ قسم اقتصادي او پراختیایي برنامه په افغانستان کې عملي کېدای نه شي. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان دولت وایي چې د داعش ډله تر پخوا کمزورې سوي، او افغان ځواکونو د دغې ډلې ځالې په نښه کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه ډله د دې توان نه لري چې لوی بریدونه دې ترسره کړي. افغان دولت دا خبره په داسې مهال کې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته په خپل یوه رپورټ کې ویلي چې د داعش ډلې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې او غواړي لوی بریدونه وکړي. د بلې خوا داسې رپورټونه هم ورکړه سوي چې د داعش ډله د کونړ د ځنګلونو لرګي پاکستان ته قاچاقوي او له دې لارې پیسې پیدا کوي. نور تفصیل د حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته په یو تازه راپور کې وایي چې داعش ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولي. د دې راپور له مخې داعش هڅه کوي چې لوی بریدونه وکړي، او د مثال په ډول یې په 13 اپریل کې د مخابراتو پر وزارت برید یاد کړی. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې داعش تر پخوا کمزوري سوی.
داعش تاسو وګورئ ورځ په ورځ مخ په ضعیفېدو روان دی. نه یوازې داعش بلکې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي، او دوی په ناوړو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. تاسو ګورئ چې هر ورځ زموږ عملیات شدت اخلي، او اوس موږ د دوی زالو باندې عملیات ترسره کړي دي.
داسې راپورونه هم شته چې داعش د کونړ ځنګلونه په خپلو عایداتي سرچینو بدل کړي، او هر کال د زرګونو ونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي. ارګ وایي چې دوی د دغه قاچاقو د مخنیوي لپاره هڅې کړي.
با تاسف در چند سایه که دشمن حضور داره، اونا هم آسیب بزرگ را بر منابع ملی ما میرسانند. بخش یا شمار از دشمنایی که در روسا هستند برای تاراج و برای دزدی جنگلات ما آستین بلند کردن. با تاسف ما کوشش میکنیم که جلوشان را بگیریم و این منابعشان از بین ببریم.
خو نظامي شنونکي وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې خپلې ریښې وغځوي. د دوی په باور دغې ډلې آن د ښارونو تر پوهنتونونو ځان رسولی.
حکومت، طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمینه برابره نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي او یا ځینې محلات یا ځینې سیمې په خپل تصرف کې راوړي. دا اوس وګوره، په کونړ ولایت کې داعش یو پرابلم دی، یو چالش دی، هلته جنګونه کوي. نو معنا دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې ځای ونیسي، مګر باید د دوی لپاره زمینه برابره نه شي. مخکې نه چې دوی فعالیت خپل پراخي، باید مخه ونیول شي.
پخوانی نظامیان وایي چې نړیوال ځواکونه چې په سر کې امریکایان دي، باید له افغان دولت سره د داعش په له منځه وړلو کې همکاري وکړي، که نه دغه ډله به د شرقي ولایتونو تر څنګ د افغانستان نورو سیمو ته هم ورسیږي.
موږ باید دوی ته تدابیر ونیسو. تدابیر دا دی چې موږ قوتونه خپل منسجم کړو، خصوصا بې پیلوټه تیاری، خصوصا د شپې عملیات، خصوصا هغه کماندوان چې د شپې عملیات کوي په دو کې باید سنجیده او د ښې پالیسي سره، د ښه پلان سره د شپې عملیات په دې زیات کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال په دلوه کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ ته په سفر کې د شینوار ولسوالۍ چې پخوا د داعش له نفوذ ډکې وې له دغې ډلې څخه پاک اعلان کړې، او د داعش د له منځه وړلو په لار کې د شینوار قربانۍ وستایلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په غزنی کې هغه نجونې چې د مطبوعاتو سره کار کوي غواړي چې د ډیرو ستونزو له امله خپل کار پرېږدي. دوی وایي د رسنیو سره کار ډیر ورته ستونزمن دی، مګر په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا تهدیدونه زیات سوي دي. نو که چیرې د دوی ژوند ته جدي پاملرنه ونیسي، ممکن اکثره یې خپلې دندې پرېږدي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. په غزنی کې د سما د رادیو د نشراتو د بندولو یو علت په دې رادیو کې د ښځو کار کول دي. کومې ښځې چې د کورنیو او اجتماعي ستونزو له کبله غوښتل له دې لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي، نو دا کار اوس ورته ډیر ستونزمن دی او نسي کولای خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیلا سلطانی د سما د رادیو کارکونکې.
اما من نسبت به علاقمندی خاصی که داشتم و خواستم که خودم این علاقمندی خود را و این رویای خود را به حقیقت مبدل کنم، اما آل فلان که بر ما به عنوان اجازه ای داده نمیشه، من بسیار متاسف است.
در دیه کار سر می خواستم مینه درلوده او غشتم چه خپلو آرزوگانو توره سیجم، مگر اوس دیر خفایم چه شدو تا در دیه کار در کولو اجازه نسته.
زمانی که من اومدم در رادیو کار میکردم و شهرت پیدا کردم بین مردم، بین دوستای خود، ما زمانی که طرف خانه میرم یا طرف دفتر میایم مورد آزار اذیت قرار میگیرم. در اخیری که طالبا رسانه ها را تهدید کردن، ما از این ترس و حراس
در شهر دلیل سیم سخراتلم او دیو محلی رادیو سرم کار کوا. دوی تمی تفریحی پروگرامونه جوړول. کله چې زیاته مشهوره سوم، د طالبانو لخوا د تهدیدونو او ستونزو سره مخامخ سوم. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د سما و رادیو ته د تهدیدونو او ستونزو له امله پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت په برخه کې جدي پاملرنه وسی.
ای اعلامیه هایی که از طرف دشمنان وطن و آزادی بیان نشر میشه تاثیر بسیار منفی روی اذهان خبرنگار زن خصوصا داره و همچنان مرد. و ما هماره کوشش میکنیم نشست های با قماندان امنیت داشتیم تا تامین امنیت ژورنالیستان و مسئولیت رسانه ها دست به کار شود.
دا اعلامیه د خلکو او بیان د ازادۍ د دشمنانو لخوا خپرې سوي او په خبریالانو باندې ډیر بد اثر کړی، په خاص ډول په ښځو خبریالانو. موږ د امنیتي قومندانۍ سره خبرې کړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. په غزنی کې د سما په رادیو او خبریالانو باندې تهدیدونه له طالبانو لخوا رد سوي او په دې اړه یې څه نه دي ویلي. تیره اونی طالبانو د افغانستان ټولو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ضد اعلانونه او تهدیدونه څخه لاس واخلي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هم څو نړیوال رپورټونه. امریکایي چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کړې چې د ایران سره د رامنځته سوي شخړې په هوارولو خبرو ته زمینه برابره کړي. جمهور رئیس ټرمپ د سې شنبې په ورځ وویل چې د دوی هدف د ایران د رژیم بدلون نه، بلکې غواړي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. ایران وایي د امریکایي چارواکو سره خبرو ته تیار دی که چیرې امریکا بیرته د ایران سره د 2015 کال اټومي هغه معامله رعایت کړي چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال ورڅخه ووت. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د ایران په وړاندې کلک اقتصادي بندیزونه د امریکا او اروپایي ملګري دې ته اړ کړل چې د ایران سره معاملې کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سې شنبې په ورځ وویل چې د اتومي معاملې په اړه د ایران خبرو اترو ته د چمتو کولو په هدف لګول شوي بندیزونه اغیزمن و.
از جون تر میاشتې پورې موږ نړۍ ته د ایران د خامو نفتو په صادراتو کې نوی تر 15 سلنه کموالی راوستی دی. تاسو لیدلی شئ د ایران رژیم له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی او نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي.
ایران د بندیزونو په ځواب کې د 2015 کال د موافقې څخه د سرغړونو اعلان وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي ک اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونکړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وزنډوي.
حالا که شروع کردیم
موږ د هغه موافقه عملي کول کمو او دا بهیر به یقینا دوام پیدا کړي. تاسو یو ژمنه هم پوره نکړه، موږ ول خپل ژمنه رعایت کړو.
ایرانی مشران وایی اغوی ده واشنگتن سره خبرو اترو تا تیار دی که چیر امریکا ده 2015 کال ده معامله پا اساس بندیزونه لری کری. امریکا ده سه شنبه پا ورز ویل چه ایران تل ده دوی ده خبرو اترو ده وراندیز پا زواب که پارونگی اعمال کری دی.
زمونگ پیغام داده چه مونگ ده ایرانیانو سر خبری کو. ولسمشر ترامپ او مایک پامپیو پا وار وار ویلی دی چه آغوی بی قید و شرط خبری اتری کبی او ایرانیان باید وکی چه تیار دی.
ده امریکا ولسمشر ده سی شنبه پورز ده کابینه غنده تاویل چه داسی معامله غواری چه ده ایران ده اتمی وصلو ده جوڑاولو او پسیمکی ده مداخله مخونی سی.
مونږ غواړو د هغوی سره مرسته وکړو، مونږ غواړو مهرباني ورسره وکړو او ورسره ګډ کار وکړو. مونږ به د خپل وس په مطابق هر څه ورسره وکړو، خو هغوی اټومي وسلې نشي ترلاسه کولی. مونږ په ایران کې د رژیم د بدلون په لټه کې نه یو، ځکه ځینې خلک داسې فکر کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ لخوا نومول شوی کس مارک اسپر هم ویلي چې امریکا د ایران سره د جګړې په لټه کې نه دی او غواړي دا مسله د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
درنوریدونکو، په کامیرون کې په هغو سیمو کې چې هلته خلکو د بیلتون غوښتنې تحریک پیل کړي او اوسیدونکي یې په انګریزي ژبه خبرې کوي، د ښوونځیو د شاګردانو څخه غواړي چې بیرته مکتبونو ته ولاړ سي. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
په کیمرون کې مدني ټولنې په دغه سیمو کې د مکتب شاګردان د تشویقوي چې بیرته سبقونه شروع کاندي. په دغه سیمو کې ډېر مکتبونه د حملو او د شاګردانو د تختولو له ویرې بند شوي وو. دغه مدني ټولنې وایي چې ماشومان د تعلیم حق لري. د کیمرون په دغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتنې تحریک پکې شروع شوی، مدني ټولنې د منجی بازار په میدان کې د شاګردانو د مور او پلار سره په دې باب خبرې کوي چې خپل ماشومان بیرته مکتب ته واستوي. دونسی نیمبو چې د پوهنې په وزارت کې کار کوي وایي
Cameroon's civil society groups are urging young people to return to schools in the country's volatile
region. The children must go back to their schools. We all have concerns that we have to take place. We have to take place. We have to take place. او په خنیت زمونږ سره ودرېږي او هغوی باید په موږ اعتبار وکړي، ځکه چې موږ ټول په شریکه کولی شو چې خپل ملک بیرته آباد کړو. هلته یوه 14 کلنه د مکتب شاګرد نیکول اشاری وایي چې دا مکتب ته د تللو تلوسه لري. هغه وایي بلې زه په رښتیا غواړم چې مکتب ته بیرته لاړه شم. موږ نشو کولی چې کلونه کلونه د مکتب نه پاتې شو. دا یوه عادي خبره نه ده. موږ باید مکتب ته لاړ شو، ځکه چې د ماشومان عمرونه زیاتیږي او د دې وخت به راشي چې یو ماشوم به هیڅکله هم سبق نه وي ویلی. دغه 14 کلنه جینۍ د 2 کاله کېږي چې مکتب نه پاتې شوې ده، او دا هغه وخت و چې د کیمرون په شمال لویدیځ کې د کومبو د یو لیسې نه نوي تنه شاګردان او عمله وتښتول شول. او هم بیلتون غوښتونکو ملیشیا وو د پوهنې د وزارت د مقامات نه غوښتي وو چې تعلیمي چارې بندې کړي. مګر یو معلمه میری بیری وایي چې دا اوس هم دې ته آماده نه ده چې خپلې عالي لیسې ته د سبق د ورکولو لپاره لاړه شي، ځکه چې دا اوس هم ځان په حفاظت کې نه ویني. هغه وایي زه تختول شوی وم، د مکتب مدیر تختول شوی و، نو اوس زما نه څنګه توقع کیږي چې بیرته مکتب ته لاړه شم. زه له دې نه ویره لرم که بیا مې شاګردان ته سبق شروع کړو بیا به مې وتښتوي. اول باید مکتبونه جوړ شي او بیا وروسته سبقونه شروع شي. داسې اټکل کیږي چې د 2018 کال نه را په دې خوا د کیمرون په شمال لویدیځ کې 80% مکتبونه بند دي. د کیمرون حکومت وایي چې تقریبا په دغو سیمو کې 130 مکتبونه جدایي غوښتونکو سوځولي دي. مګر دغه بیلتون غوښتونکي بیا وایي چې د کیمرون فوج دغه مکتبونه خراب کړي دي، ځکه چې ملیشیا د مکتبونو نه د سنګر په توګه استفاده کوله. مګر فوج هم دغه الزامونه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د دفاع وزارت په کوربتوب د سلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډ کې په نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته د درناوي ژغ پورته کړ، او دې غونډې ته هغه کسان هم رابلل سوي و چې په کلیساګانو کې جماعتونو او د یهودانو په عبادت ځایونو کې د بریدونو څخه ژوندي راوتلي وه. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین رپورت.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک وایي د دې مذهبي ازادۍ غونډې محدده چې د مختلفو عقایدو خلک د مذهبي زورونې او پر عبادت ځایونو کې د وژونکو بریدونو د مخنیوي لپاره سره یو ځای شي.
ټول خلک د نړۍ په هر ګوټ کې باید د اجازه ولري چې خپل مذهب په ښکاره توګه په خپل کور، عبادت ځایونو کې، په عامه څلورلارو کې او په هر هغه څه چې دوی پرې عقیده لري تعقیب کړي.
په دې غونډه کې پر مذهبي ځایونو باندې د بریدونو څخه ژوندي پاتې شوي ګډونوالو زړه بوګنوونکي کیسې وکړې. نادیا مراد هغه یزیدی نجلۍ ده چې په عراق کې د اسلامي دولت لخوا نیول شوې وه.
تاریخ او څېړنه موږ ته وخت په وخت دا بیان کړي چې د نسلونو وژنه یو روانه پروسه ده. نږدې 3,500 یزیدیان لا هم په کردستان کې په کمپونو کې بندي. له 3,000 نه زیات یزیدی ښځې او ماشومان ورک دي. په 2014 کال کې نړیواله ټولنه د یزیدیانو تر شا ودرېده، خو نن یو ځل بیا له پامه لوېدلې ده.
په سریلانکا کې د عیسویانو پر عبادت ځای یا کلیسا کې د سکال د برید د ژغورل شویو څخه یوه هم یامنی رویدران ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.